كله کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصله به کمپلسری یا وجیبوي وي یا مشورتي وي او د دې په څنګ کې لسهاو نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیسلیګل شوی وو
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت حج او اوقاف
علماو به د حج او اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او دی وی ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوی څنګه چې مخکې شوراګانې نمایشي او علماو څخه حکومتونو د خپل ارتیاو په اساس فتوا اخیستله نو ویل شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي
که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل خو تر دې مخکې ځینو کورنۍ او رسنۍ ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورسول منسل شو د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلي کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای د ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل ما حسولې ما
د اغلي کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلي لمن سرګندونی او شعر خبرو
په ورسي کې چې په لور لنډي وایم هغه ورکه کسرمات پر ماته وما
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده
د افغان شوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلی کوالي لیمه ودان وړاندې کړ
د سیمینار لا پایله لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه وختنه وشو چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي
خصوص کوم د شنګ مشاعرې ته ورول او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره در باندې کوم دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28 د پښتون کلتور ورځ و لاتو کلونو را پدې خو دا ورسل منزل کیشي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورس به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورس په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړی ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلاند شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړي دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویل بیا دا بډای و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لټین د مثال دا موږ د زنانو د شذو کلتور دا ګند او دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونې د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا د نغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د بده باندې موږ دا مرغیانی مرغیانی وستلې سیدا دربین دي مثال لاټین دي موږ د پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دي تار واستند دا ټول موږ راوړو.
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولې و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګي تړلې او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په دا نړۍ کې پر موږ یو توګ یو جاټ یو ټول کې یو نشان ول سوي چې پښتون یو تراګر قوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو تر کوټ زیاته پر امن مینوال قوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. د تاریخ راځي پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ استریلری ل 5000 وزر کال سره راځي دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتونو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه. نو په دې کې ثقافت کې چې موږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې موږ دی لا وخت چې موږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړی دي. د انجونو راوړي دي دا پیښې دي. په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې ارڅ دي. دوی خپل غړکی خپل ګډوي خپل کټوای خپل بدنی خپل سلمچی چې چیز مله روایت سره تړلې شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي.
د سوریته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څنګه هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنې وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې ورور لکه پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نوی ګران ده، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د شوم بوجو پښتونی ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز دی ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانان مضمونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټی څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چې خالی سیٹی ہاؤس نه دے، ہیریٹیج ٹریل دے، ورثہ مسجد محمد خان دے، چوک یادگار دے، گھنٹہ گھر دے، کسہ خوانی بازار جوخ دے. نو ٹورسٹ کوم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونہ کتی شی. نو دا ډیر تاریخی مقام دے، سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شو، سیٹی فیملی جوڑ کڑو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مون سرا. نو دا خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لا خالی په فرایډے پور ازمانه کلوزي او نور اوپن دی ټول افتا.
سیټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی، خو د وخت تیرېدلو سره ډیری برخې ړنګې شوې وې. اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیوالې ورځ نمانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو. د سیټي هاوس په اړه د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی، دو سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سیٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روان و دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو. دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی. زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورځ مانځلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقو نه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او موږ ګورنو په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډې وا خدا سي ډېر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو. په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي، د صوبایي کورنمنټ طرف نه، چې کوم زموږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه، خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام و نو موږ هم دلته راغلو. ماښام ټیم کې پروګرام و د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام و، نو هغې ته موږ دلته کې رالو. نو ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی ہاؤس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 24 تر سره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال اووه کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یوه پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننه یې لاسترونه په سما د نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړ کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالي یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تر خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب پر رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال په زینو جوړ به مل ستارو شما کپری خودم چا د میوندې پیغلی تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي زب ملاله دی وختو شما کپری خودم چا.
لا ملالی کلیوالی په مننی چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو له نسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر وشتلو خیال دې هسې ناګهانه راغی کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس مې کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغی او د خدای مین دی درته ناست د خدای خبرې کوه د خدای مین دی درته ناست د خدای خبرې کوه لالچ د هرو دی ملا صاحب له بیان راغی او بغیر لما چې زړه می تا یو ور سندری وایم بغیر لما چې زړه می تا یو ور سندری وایم تا څوک لیدلې چې خندان دل تاوان راغی او د نظر طول مناسب نه دی دا کردار کانو ته د نظر تول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1,500 په ارزښت و دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه وارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډیر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډیره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډیر دی همدغه یوه خوله خندا ده د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکری پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډیری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر پمن شین پوسی ټک وهمه د ټټر پمن شین پوسی ټک وهمه د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه په ورځی کې چې پلوړه لنډی وایم په ورځی کې چې پلوړه لنډی وایم هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه
روس شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزه ورکړي هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول شکل دوی جایزې پرې زیات شوې یوې فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شو دا وایي کچیرته د نجونو او میرمنو مخاونه نیول شي لاسره وړنې به پسې زیات شي
څنګه کوم مسالې کې ګډون کړي والو غزای ورته ده بریالي توپ خبرې راشي انسان خوشاله کیږي زمزخت زیات خوشاله مچ شکل پدې او سیالي کې ګډونواله او مبارياله هم شوم دا بریالي توپ بس ملمړی او اخر بریالي توپ نه وي دا په پرما مثبت غیزه ولري مثبت غیزه په دې معنی چې زه به وهڅېږم او حسب مې دا وی چې نوې کارونه او نوښتونه ته پام وکړم او ټول ته به دا وخیم چې میرمنې ضعیفې نه دي میرمنې ته زده کړو ته پریښودل شي ډیر کارونه او د ډیر نوښتونو وړتیا لري
هغه لیک هیڅ خپل یو غسل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولې دی
رانا په سود سنگار شوې دا تیار په سود رانا
په څو د سینګار شوې ده، تیاره په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دوکاندار خانه، زه کتابونه لولم، شپه ده، دا ډیوه په څو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دوکاندار خانه، زه کتابونه لولم، شپه ده، دا ډیوه په څو ده. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه په څو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه په څو ده. ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره په څو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه په څو ده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه په څو ده، رڼا په څو ده سینګار شوې، دا تیاره په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بېلابېلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم، وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15-19 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه، له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلې موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمې ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 15 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور وه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسه لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکو په اړه ډیر پوه شي، یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال دا و چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې علی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هماغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار له مخې د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډېره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
موږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نه شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داسې روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخته، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونی کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوریز زده کړه ممکن اسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې کې به ګرځي چې زه څه ډول وکولی شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکی اړخ پوه سم، سره له دې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ پونم شپنی مشاعره جوړه شوې و. خوستي فرهنګیانو مشاعری او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنه وکړه. په دیاړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړي چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلش.
داد خوست ښار د غازی ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کیدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی لله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بنډرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال می سات به باور زندگی دا شاید مرشم تراتون کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاتف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
دوډای دی مولا گرمل را یخ غړی دی ډېر شا شوده مستی تر شاد پورې ژړ غړی دی ډېر شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر دبخت سڑی دیڑیر شا غنم جوار اربش لونگین مہین اولیج باغون زنگلون گلان سرجڑی دیڑیر شا دچم یوین جلیت کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
لاڑے 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 آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي، خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریکوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري څو خواهش وکړ، بیا د ولایت پرځای ولایت راغړو، بیا میله کې جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت د سپیکینګ چې موږ بل ملک ته وتل کېږو، بیا حالته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغوني دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوې لوبې ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو موږ خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خپل حکومت غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو چارواکو سره همکاري وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 مترې د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپه ته پناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپه ته پناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما غوندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپه ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا ګورم ما یې نه نکی زانتا منی دا سکلم چه گورا مای نکی زانتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا غند دا های اشنا غند دا شبه تا پنا اوڑم اشپا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا غند